ستړي مشهي د پنځم بیا زیارت ورځ او د غرمې 12 بجې دي د خبري غړې د وړاندې کول لپاره زه نجيب امیر ستاسو په خدمت کې يم. په روانه خبرونه کې مهم راپورونه ته ځای ورکړل شو دي، نو کول شي را سره تر پای پاتې شي. په سر کې خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ ورنه کوي.
سرټی کې د تیرا راجال کمیټې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر مذاکرات وروسته له تیرې شاوخوا اویا ورځو راهیسې خپل روان پر لټ ختم کړی دی. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د طالبان حکومت ازبکستان ته خاص کړي چې دواړو هیوادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونو یا د موسیقي نور محفلونه وځنډوي. په نایجیریا کې د تولې د وټان کړ د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر تر یو سل څلوېښت اوښتی دی. او سم تفصیل د تیرا راجال کمیټې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر مذاکرات وروسته له تیرې شاوخوا اویا ورځو راهیسې خپل روان پر لټ ختم کړی. په مذاکرات ډله کې شامل له خیبر د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی بیګام شالېډو ټول چې دوی پرون له علي امین ګنڈپور سره ولیدل چې پکې د راجال د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وسوه.
پورن بی فیس کی چکم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې باندې رجسٹریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
په مذاکرات کې فیصله وسوه چې په نوبړی مرحله کې به د راجګل د تور چپیری سیمې کډوال ولېشتول سي چې نن به رجسٹریشن وي. تر خبرو اترو وروسته د راجګل اوسیدونکو پروند خپل شاوخوا بیا ورزنه پر لټ ختم کړه او د تورخم درای د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړه. د راجګل په 2014 کال کې د فوجي عملیاتو له وجې څخه د باندې څلوي زره کورنۍ به کور سره وي چې پکې د زینو سیمو خلک ستانه سوي او د زینو هغلا پاتې دي. د جمعیت الاسلام مشر د مسلم لیگ له مشر نواز شریف سره تر لیدو وروسته ویلي چې له واکمن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره په عین کې د عدالتي اصلاحاتو د ترمیم تر حده رضا سوي دي. پرون مولانا فضل الرحمن ملس مشر آصف علي زرداری د پیپلز مشر پیپل پارټي مشر مولانا او بخشید پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری او د جنو نور وزیرانو ته نواز شریف په خپل کور چاتي عمر کې ډوډۍ کړې و چې پکې د حکومت لخوا په عین کې د شپږم عین راوړلو په اړه خبري وشوه. تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن د بهرنی چارو وزیر ساګډار او بلال بټو خبري غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن ول د عدالتي اصلاحاتو په اړه په عین کې د ترمیم کولو په خبره د ټولو ګوندونو اتفاق کو سوال به پر نورو چارو به مذاکرات جاري وي. هغه زیاته کړه په دې اړه اسلام آباد ته ځي او هلته ول اپوزیشن ګوند تریکین صاحب سره پر دې موضوع خبري کوي. دا به داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن د قومي اسمبلی او سینټ جلا جلا غونډې وربللې دي. د شهباز شریف په مشرۍ واکمن اتحاد غواړي په عین کې شپږم ترمیم وکړي او په دې اړه د سپټمبر په میاشت کې مسوده پارلمان ته د وړاندې کولو لپاره اراده لرله، خو د منظوري لپاره د مطلوبه په اکثریت نه درلودلو له کبله وړاندې نه کړه. د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن ګوند د پارلماني غړو ملاتړ ضروري دی. حکومت غواړي د دغو ترمیمونو له لارې د فوج واک پراخ او یو جلا آئینی عدالت جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړه سوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللی دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی پرون د اسمبلی په غونډه کې خپل رپورټ وړاندې کړ. په دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیب سواتی امر وکړ چې د کمیټې د موندنو پر وړاندې کې په پښتونخوا هاوس کې د سو عملیاتو په اړه مقدمه دایر شي. تحریک انصاف د اکتوبر پر 4مه د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشکور لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي د احتجاج په دوه مورځ پولیس او رینجرز ځواک سرتیرو پر پښتونخوا او چاپه ولا او هلته سامانونه مات کړل. د دې پیښې د پلټن لپاره د صوبای اسمبلی د اکتوبر په 8 نیټه یو ځانګړی کمیټه جوړ کړې و. پولیس او رینجرز ځواک د کمیټې د تازه رپورت پر لاسنې جوړې. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د طالبان حکومت ازبکستان ته خاص کړي چې دواړو هیوادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې کنسرټونه یا د موسیقي نور محفلونه وځنډوي. د افغانستان اټلس پرس اژانس د اکتوبر پر 14مه رپورټ ورکړی چې طالبانو د ازبکستان حکومت ته خاص کړي چې د ترمیز نړیوال تجارتي مرکز کې د موسیقي پروګرامونه ودروي. اژانس زیاتوي چې طالبانو دا رکور کړي چې خواسته ونه منل سي نو شایي افغان وګړي مرکز ته لتلو ورمنه کړي. د اکتوبر په 15مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه خبر سوی بیان کې وضاحت کړي چې د غسی هیڅ یو خواسته نه دی ترلاسه کړی. د ترمیز نړیوال تجارتي مرکز چې روان کال د اگست په پای کې پرانستل شوی په کې آزاد تجارت کې او د افغانانو په ګډون نور کسان کولای شي به له کومې ویزې اخیستو تر 15 ورځو پورې په مختلفو کرنسي کې راکړه ورکړه وکړي. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله وژل شو کسانو شمیر تر 1340 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو پرون دغه شمیر اعلان کړی او زیاته کړی چې په پیښه کې د ماشومان او ښځو په ګډون شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د رپورټ له مخې دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې د اکتوبر په 15 د شپې د تیلو یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي د پیښې له ځای څخه د ډېرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداروي سره سره خلکو هلته د تیلو د وړلو په خاطر راټول شول چې چاودنه پرې وسوه. تیره میاشت د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تیلو د ټانکر او مسافر وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې 50 کسان وژل شوي ول. د خبرونو پای
دلهه کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونه زنې مهم رپورټونه ده. د حکومت او راجګال خلکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي. حکومت د کډوالو ستنولو ته رضا شوې ده.
روټ بلاو شو اعلان وکړه. افغان شهر بند او مکمل و نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د بلاو شو.
د پاکستان په عین کې د ترمیم لپاره واکمن ګوندونه د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره په اړیکه کې د ریپورت پیلرو. د سن حکومت مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو. هلته د کورمه خلک د لارو بندېدو نه سر ټکوي.
موسه د وړو بچی دي پتول کې دي دوی ته لوړ دي لوړ بندوباس نه کیږي. مراوونه په خواړه ته په خواړه لري طاقت مصالحه د امبلانس نشي تلایرته. مو حکومت دا مطالبه کوي چې مو ته لري خلاص کی.
پرون د خوړو نړیواله ورځ ول منزل شو په خیبر پښتونخوا کې څه صورت حال.
نو دا یو ډیر الارمینګ سچويشن دی چې مونږ ته یو خو صاف معیاري خوراک پکار دی او دوی ما چې مونږ ته په یو کثیر تعداد کې دا خوراک ملو شي. یو ماشوم ته غذایی خوراک نه ملاويږي نو هغه ته مختلف بيماري لاحق کیدي شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. رازو د خبرونه د سر رپورټ د خیبر پښتونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راچکال د احتجاجانو ترمنځ بل اخره مذاکرات کامیاب شوې دي. پرون د صوبي اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور او د راچکال احتجاجي کمیټې مشران ترمنځ ملاقات کې د راچکال د بیکور شویو خلکو کورون ته د ستنولو په اړه فیصله وشوه. د راچکال کډوال شاوخوا ویا او رزو رئیس په خیبر کې په پرلت ناسول چې لامالای د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي هم تړل شوی و. تر پرونی مذاکرات وروسته پرلت ختم شوی او تجارتی لار خلاص شوی. نور حال د فرهاد شینوارینه
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا 15 ورځو راهیسې لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړه.
روټ بلاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل و نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د بلاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینا بے کور شوي خواوشا 2200 کورنۍ ولېږل شي.
اولمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبا نه بشتار شي په اغه کې و رجستریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې په اغه کې به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکړي چې دا په داشپګ یا په و میاشتې کې بد دی چې کوم د واپسی ری هب او ال ته کوم زوري انتظاماتي یا د دې په ځای مچ کوم کارونه دی هغه په کومه طریقه کوي. نو هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې حکومت د نورو حکومت زینو دي د دې په حواله سره به شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وای چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه وازی دوړو حکومت حکومتونو ته د محصول په مد کې تاوان واوخته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چې کوم د پاک افغان تجارت لیلی یا تر سنټریشیا پورې دا تجارت خور دی، نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میاشت حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی، نو هغه تقریبا څه 2.5 میلیون ډالر اکسپورټ دا یو میاشت نقصان دی، ورسره 540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټریشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شهر باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایټ پکار دي. که داسې حادثې راځي نو دا یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دی، نور سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دی.
تیرا راجګال نه د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په 2013 کې خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې اوس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري، او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پښتونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا 4 وارې مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیابه شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د پاکستان واکمن اتحاد په عین کې د بدلونونو په اړه د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ کامیابه مذاکرات شوي ول، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره ولیدل او د عیني اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروسته خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه په عین کې د عدالت په اړه ترمیم طرحه ده له حکومت سره متفق ده. حکومت غواړي چې په آئین کې شپږویشتم ترمیم کولو سره نوې آئینی عدالت جوړ کړي او پوستا نور واک ورکړي، خو د منظوري لپاره اکثریت ته اړتیا لري، نو ځکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند غړو رایو ته محتاج ده. نور تفصیل لاهور نه زموږ خبريال طارق جمیل راکوي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننی غونډه ډیره خوا مونږواړو چې په هواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مسوده رد کړې وه چې مخکې راغلې وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راضي نو ښه ده، کنا نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړی مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
مولانا فضل الرحمان زیا تکڑا چی اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گن مشران سبا ہم پدے اڑخ سلا کوی پدے موقع دا پیپلز گن چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویل چی دا مولانا فضل الرحمان مننا کو زمنگ او دا جے یو آئی ترمنز پا ترمیم پا اڑا اتفاق شویو او نن درے وانا گندونا پدے متفق دی دا آئینی عدالتوں نو لارے آئین بالادستی او انصاف واڑو۔
ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں
دے وئی مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑشی وی اساسی قانون ساتن آوشی اول دے تعدیل یا ترمیم روست با اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دے ماتول سمانا لری دایو لویا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پا لار روانیو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایوانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے۔
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل چدرے وانا گندونو دا عدالت پا آڑا دا آئینی ترمیم باندے رضا دی اور راتنون کے اوراز کے با اور نورو تجویزونو ہم اتفاق ہوشی۔
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان پتے رخصو
ساتونو کی دا درے وانا گندونو دا مشرانو ترمنز ترمیم پا آڑا پا تفصیل سرا خبری شوی دی دا عدالتی ترمیم پا آڑا اتفاق شوی او پا پاتے ٹکو با ہم پا یوانی مورز کی ہوشی دا شنگائی دا ہمکاری سازمان غنڈوی یا دا اساسی قانون کی ترمیم دا ٹول آغا اصلاحات دی چی پا اولس او دا حیواد لپار دی دا آغا اصلاحات دی چی اتل اسکالا مخ کی پا لندن کی دا نواز شریف او بینظیر لخوا لاسلک شویو اور اس تا ٹول گندونو ہم دا دے تائید کردیو
تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی۔
یادوں نے وڑ دے چھ دے اڑان دے اکتوبر پر پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے او چرتا چھ د بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پ آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کڑے او بلخوانن پنس شمبے پورز د کامی اسمبلی او سینٹ غونڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پدے کے بش پگشتم آئینی ترمیم د منظورے لپارا اڑان دی شی یاد دی وی چھ حکومت دا آئینی ترمیم د ہیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چھ دا بدلن بد عدالت او ہیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی بلخوا اپوزیشن گن تحریک انصاف طور پر کوی چی وفاقی حکومت پر عدالتوں اثر انداز کے دل غواڑی اور یاد ترمیم دا اسٹیبلشمنٹ پر خواہ کول غواڑی۔ طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور۔
پم دے موضوع کی پت کی گو پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینٹ غونډه ور بلل دي دا سه فکر کیږي چې خای حکومت په غونډو کې په آئین کې د بدلونونو مسودی وړاندې کړي خو البته دا خبره کار نه ده او نه هم حکومت تصدیق کړی دی حکومت د ترمیم للارې په عدالت کې اصلاحات او د پوز واک نور پراخوي حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې هم په دې تناظر کې عوامي نېشنل ګوند هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخې باید د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا سره څخه په پښتونخوا بدل شي خو ځینې پوهان وایي چې د نوم له بدلولو سره باید د هڅه هم وشي چې له مرکزي حکومت څخه د صوبې د بجلی د خالصې ګټې پیسې واخیستل شي په دغه اړه نو تفصیل د شاهین بنیري نور۔
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډه رابللې چې پکې به د شپږویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده۔ په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان احسان الله خان اویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپله رضامندي ښودلې ده۔
بالکل عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري۔ خیبر پختونخوا مونږ په اتلسم ترمیم کې دا نوم اغسته وو خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکړو تو چې دا نوم به نه ویلې کېدو او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو یو ټارګیټ وو اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي نو مونږ پکې دا خپله خبره مخې ته کېښوده نو مونږ پر امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونه کړو کوم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول والا دي۔
د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې یې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی۔ د سیاسي چارو ځنې شنن کې وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبريال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغه د شرونه یو دوه درې نارې یو ویل کاله باغ ډیم باندې پرې د موبایل ویل چې صوبې له خپل نوم ورکوم. کله چې کاله باغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شو تقریبا او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټي په کم نوم باندې دلته سیاستو کې، ځکه د دې خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلیشمنت خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښوي، نو دې کله خلاف شي او کله په حق کې شي، نو د دې خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي، نو دوی اوس وایي چې یاره څه خو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله ووډ درکو، خو دا د دې د صوبې د دې نوم نه خیبر لري کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنن کې رفت اورګزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوګدي مدیر رئیس د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او کوشپګوشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورګزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو پدې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت و هغه د عمران خان صاحب حکومت و چې هغه مرکز کې حکومت و او دلته صوبې کې حکومت و، خو په هغه وخت کې چې دې مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو، لکه لګي لګي به ملوي دی، او اوس خو داسې دي چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی صوبې کې بل دی، اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دې انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپله چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم و، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زمونږ بجلی په مد کې پیسې بقایا دي، هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه ګوره دته تیار نه و چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې خپله برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې 1510 بلیون روپے قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په سلورمه قامي سملې ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مد کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په 14 اکتوبر په اسلام آباد کې د خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار سره ولیدل. دوی دواړو د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې نه پس د غرمې ډوډۍ خوړلو پر مهال له یو بل سره خبرې وکړې. جی شنکر د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره په 15 اکتوبر پاکستان ته ورغلی و. دا په 13 کلونو کې پاکستان ته د هند د کوم وزیر لومړی سفر و. ځینې تجزیه نګاران د جی شنکر او اسحاق ډار لیدل او خبرې کول د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نښې ګڼي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې دومره ترینګلې دي چې د دوو وزیرانو په یو ځل لیدو نشي ښه کېدلی، بلکې دوامدارو سفارتي هلو ځلو ته اړتیا لري. نور تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
په پاکستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن یعنی د شنګای د همکارۍ سازمان یا ایس ایو سرمشریز غونډې ته د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم راغلی و. دا پاکستان ته د هند د کوم وزیر لس کاله پس راتګ و. په 15 اکتوبر پاکستان ته د راتلو نه وړاندې جی شنکر ژورنالیستانو ته ویلو چې د غونډې په مهال د پاکستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو امکان نشته. او صرف د ای سی او په ټاکل شوی ایجنډا به خبرې کیږي. خو د غونډې د ختمېدو نه پس هغه د غرمې د ډوډۍ په وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره یو ځای کېناستو او خبرې یې وکړې. ځینې ترجنګران د هند او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼي او وایي چې په راتلونکي وخت کې به د دواړو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د چارواکو تګ راتګ پیل شي. خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان او هند روایتي سیالان دي او اړیکې یې دومره ترنګلې شوي دي چې د دوو وزیرانو په یو ځل لیدو نشي ښه کېدای. په اسلام آباد کې د جی ټي وی پروګرام تاک شاک شریک قربا آصف بشیر چودھری مشال رډیو ته وویل چې د جیشنکر رویه له هغې وروسته بدله شوه چې د واکدار مسلم لیگ نون صدر نواز شریف د غونډې نه یوه ورځ وړاندې د هند ژورنالیسټ برکدت سره مرکه وکړه او ویل چې د غونډې ته باید د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپله راغلی وي او دا اشاره یې هم وکړه چې په 1999 کې پاکستان داسې ګامونه پورته کړل چې د هند سره د اړیکو ښه کېدو موقع یې ضایع کړه.
پاکستان کی جانب سے بہت ہی اچھی سفارتکاری کی گئی، جس طرح سے دونوں وزرائے خارجہ کی سیٹیں اکٹھی کی گئیں، نمبر تبدیل کر کے ان کے
پاکستان ڈیرا خاص سفارتکاری وکلا تے دوڑو وزرانو سوکائی بدل اکلے او دوی دیو بل سر یوزائی کینے والے دوی خبرے وکرے او دا کرکٹ پاڑا وغا کے دل جی شنکر پخپل ٹویٹ کی ہم دا پاکستان دا بلمستیا مننہ وکلا زما پخیل دا دوڑو ہیوادونو پاڑی کو کہ پیدا شوی کھنگل مات شو دا کرکٹ پوجا دا پاکستان او ہن تعلقات تخ کے دو پخوا روان دی او زما پخیل پر اتلون کے ورزو کے بردوی پ اڑی کو کے نور خوالے او گرمجوشی پر نظر راشی
تعلقات میں زیادہ بہتری اور زیادہ گرمجوشی دیکھنے میں آ سکتی ہے.
د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ هم په یو پیغام کې وویل چې د هند وزیر پاکستان تر تک د دوی د اړیکو خواري د پر لوی ګام دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ واوره په ویلي کې دوښ وا. خو په اسلام آباد کې د نرمل په هنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې هند خپل اقتصاد ډیر پیاوړی کړی دی او نور پاکستان ته د سیال په نظر نه ګوري.
انڈیا خپل معاملہ دے ٹکڑی دی پا گلوبل سطح باندے انڈیا پا دے خبر خپ ہوئے دا چیر پاکستان اوز زمانگ دو مقابلے ندے مونگ پاکستان سر بس یو گاونڈے ملتے مونگ او سر خپل تعلق ساتو انائی پاکستان والے سر پالیسی آغا سے ریجڈ نو جکم باو پا ماضی کیوا اندیا یو رختیا خبر ہے چی پاکستان اوز آغا سٹیٹ ندے ٹک دا مونگ یو ملٹری پاور یو خو ادروائز اکنامک پاور مونگ بالکل نہیں یو انو بدغه بیک گراؤنڈ سے داوام جانن چی کم ملاقاتون شوی دی کرکٹ حوالے سرا یا لو دا سافٹ کارنر تا اس تخکار نے دیکھے وزن شتے نا ڈیڈ لاک واقعی زما پا اندازے بانے ختم شوی دے
د ای سی او د غونډې نه وړاندې جی شنکر د هند په سفارت کې یو بوټی نار کړو او د پاکستان نه تو په وخت په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر په یو پوسټ کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اسحاق ډار او د پاکستان د خلکو مننه وکړه. د ای سی او غونډه هم ګټوره وبلله. د پاکستان او هند حکومتونو د اسحاق ډار او جی شنکر ترمنځ کېدونکو خبرو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوادو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غوت ارکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریډیو خبری گڑے اور درنو اور دن کو دا خبری گڑے تاسو زمونږ په ویب سائټ باندې هم دا شیبا په ژوندې بڼه اور دی شه زمونږ په ویب سائټ کې نور مطالب هم لرو. د نن ورځې د سر خبر چې دی د سر راپور د راجګل کډوالو احتجاج ختم کړي د بې کوره شو د ستنېدو بهیر پیلېږي په دې اړه مفصل رپورټ زمونږ په ویب پاڼه باندې شته دی تاسو هلته په تفصیل سره لوستلی هم شئ. همدارنګه په نورو مهمو موضوعاتو کې چې زموږ په ویب سایټ باندې ځای موندلې پر چینایانو د بریدونو زیاتېدل آیا پاکستان کې د چین پروژې په خطر کې اچوي د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې ایرانیو سرتیرو په سیستان بلوچستان کې لسګونو افغان کډوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه بل سټوري مو ده چې شهباز شریف ویلي چې باثبات افغانستان د سیمې لپاره اړین دی. نور معلومات هم له ویب سایټ نه هم ترلاسه کولی شئ. خو د سټوډیو د غړیستان دولس نیمه بجو ته نږدې کیږي. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی لاغوی د نن ورځې د خبرونو لنډیز اورو.
د تیرا راجال کمیټي د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر مذاکرات وروسته له تیرو شاوخوا اویا ورځو راهیسې خپل روان پرلت ختم کړی دی. په مذاکراتي ډله کې شامل له خیبره د کامې اسمبلی غړي اقبال افریدي بیګام شاه ډډې ټول چې دوی پرون له علي امین ګنډپور سره ولیدل چې پکې د راجال د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو فیصله وسوه. په مذاکرات کې فیصله وسوه چې په لومړۍ مرحله کې به د راجال د تورچرې سیمې کډوال ولیږدول شي چې نن به یې رجسټریشن پیل شي. د جمعیت الاسلام مشر د مسلم لیګ له مشر نواز شریف سره تر لیدو وروسته ویلي چې د واکمن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره په آئین کې د عدالتي اصلاحاتو د ترمیم طرحه د رضا سوی دی. پرون مولانا فضل الرحمن ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداري او ځینو نورو وزیرانو ته نواز شریف په خپل کور جهتي عمره کې ډوډۍ وکړه چې په دې د حکومت لخوا په آئین کې د شپږویشتم ترمیم راوړو په اړه خبرې وشوې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړ شوی ځانګړی کمیټي په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجمعانه اقدام بلل دی. د کمیټي مشر منیر احمد لغمانی د اسمبلی په غونډه کې خپل رپورټ وړاندې کړ. په دې موقع د اسمبلی سپیکر پاور سلیم سواتی امر وکړ چې د کمیټي د منځونو په رڼا کې د پښتونخوا هاوس کې د سو عملیاتو په اړه مقدمې دایر شي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د طالبان حکومت ازبکستان ته خواست کړي چې دواړو هیوادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونه یا د موسیقي نور محفلونه وځنډوي. د افغانستان اټلس پرس اژانس د اکتوبر په 14 رپورټ ورکړي چې طالبانو د ازبکستان حکومت ته خواست کړي چې د ترمیز نړیوال تجارتي مرکز کې د موسیقي پروګرامونه وځنډوي. خو د اکتوبر پر 15 د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه وویل چې تغسی هیڅ خواست نه دی ترلاسه کړی. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر 140 اوښتی دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو را سره پاتې شئ ځکه چې په دیني مای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمېر بهرنیو کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ایراني چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې تاثیر ما د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې سیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي رادیو ته ویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات احمد شبرنه.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګر ملتونه او امنیت شورا غواړي چې سمدست دي بګونا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دي حاضر کړي.
د هال وش په نوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه ان شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندې وتلي، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه
رسیدګي و قضایای
په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د اکشن بي د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وی د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو پاړه چې کومه کمیټه جوړه کړې و هغه پرون په دې اړه خپل رپورت بشپړ کړ. کمیټه پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرو چاپی او مجرمانه اقدام ګرځولې او د پختونخوا هاوس سیکرټری ته خط لیکل چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده. پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا وزیر او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیس او رینجرز واکونو په پختونخوا اوس چاپه وهلې و. نو تفصیل د غلام غاسنه.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټه په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز واک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللی ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکه کړې دي چې تر اوسه د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولی نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15 شوي وه او د اکتوبر په 14 په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړې شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورت پیش کړ. نو چونکی د کی د مو خپل ډپارټمنټ سی دی خاص تور باندې شدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ هغه کې وو سپرویژن کې وو. نو هغه باندې سخت اعتراض وو شو چې هغه تا حال څه اکشن نه اخسته چې دو باقاعده اف آی آر کړی وای چې کومه حمله شوی دا کومه بیزتی شوی دا کوم دی آفیسرز بیزتی شوی دا کوم دی پولیټیکل فیګرز یا دی چیف ایگزیکٹیو او دی پروینس یا ال تکم توڑ پوڑ شوی دا خلک زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی. نو د دې ټول نقصاناتو باندې چکم اکشن اخستنه او هغه هغه نه دا اخسته
یاد دی وی چې د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند د سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14 د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینی نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15 د خصوصي کمیټې د غونډې پوري په دغه لړ کې هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبایي حکومت نیوکه وکړې او وی ویل چې صوبایي حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي.
کر سکتے، اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے؟
د اسمبلی پغړو مشتملی خصوصی پلټون کی کمیټه د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې، او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکي په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټری ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلی دی.
دا غلام غوث رپورٹ مو اوریده. په کورما کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالی او د بدامنۍ د نورو پیښو لوجې لارې بندې دي چې د حملې وجې نه د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي په بازارونو کې د ضرورت وړ شیان کم شوي، له پیښوره یې راوړل ګران شوي. همدارنګه هغه مریضان چې پر وخت باید د پیښور روغتونونو ته ورسول شي، د لارو د بندېدو له وجې مخه نیول شوې ده. خلک له حکومت مطالبه کوي چې لارې دې ورته زر پرانیزي. بل پلو د سیمې چارواکي وایي پر مسافرو له بریدونو وروسته هغوی اړ شوي چې د امنیت د وضعیت تر ښه کېدو پورې دا لارې تړلې وساتي. طارق اورکزی راپور لري چې د متاثره شوي کس په واس پیلېږي.
دا اپیل دے سمو ایمبلنس وی چھوی مت غشی چھ دا مو ورسو پچا ورتا
دا غگ د پڑچنار په ہسپتال کے داخل د یوماشوم مریض پلار آصف علی دے. آصف علی تا د یاد ہسپتال ڈاکٹرانو لخوا ویل شوی چھ د ماشوم په علاج کی ضروری سہولت ور سره نشتا، او هغه د خپل مریض په خبرتا منتقل کړي ہوٹل پڑچنار مرکزی لار د بندیدل لقبلا نو موړی داسې نشي کولای. په ہسپتال کې دا وخت نه یوازې د آصف علی زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د درو نور ماشومان بیماری هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد ہسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلیدلو پر د عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزا یې ټول کام ته ملاويږي.
موسی دا وړ بچی دی سپټول کې دی، دوی ته علاج بل علاج بندوبست نه کیږي. مورونه په خبر ته په خبر لري طاقت ته مسالہ د ایمبلنس نشی تلایر تا حکومت دې څنګه مرګي نو حکومت دا مطالبه کوو چې نو ته لیار افلو سکی یو څه طریقہ کام ته وای کی تمو په خبر ته لوړ شو. او دا کوم ډول وروت کی یو کوم دشتګردی کیږي فکر د حکومت دې هغه وای کی اکشن وخلی.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج علي زپول سره نږدې لا غوزګړی د صدې په لور روان د مسافرو پر قافله بریج شوی چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولست نن مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج علي زوغره ته ورغلي د شنګک درې تنان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ را تګ لارې بندې شوي، بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو مودا غځولې او د کونج علي زو شنګک نستی کوټ او مالیخیلو پر ضد په عمومي کچا کاروایانی هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشی ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړاچنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادی مشر وسیم عباس د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاري هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی، خو د ضلع انتظامی چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاری کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
څنګه کوم بچی سدی هغه سکول ورده کې دی هغه ته بچوک ستر یا نه غړی دویم ما چې یو اگزام دی کلاس 10 والا یو 9 والا هغه پرایویټ یونیفورم کې دی هغه صبر او نمبر سلیپ ور سره وي څنګه څه مصاله شو ته چې تا هغه خپل رول نمبر سلیپ ورته کوي نه به ډرایور ته سویل شي او نه به هغه بچی ته سویل شي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغه لته چې کله هم نخوخه په خرمنست شي نو د دوړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګو دريږي. په سیمه کې په شلم ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پیلې دلو پس هغل ته ټولې تګ را تګ لارې تړل شوي. کچو هم دوړو فریقین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لنه ورځو روانه جګړه ودرول شو، خو تړل شوي لارې بیا هم خلاص نه کړی شوی. په سیمه کې هر ورځ کانوایان بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عزی بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تراتلو پس لا 15 ورځو زیات سلسله منقطع شوی. په پړاچنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی، بلکې هغلته د پېټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سيزونو کلت راغله
او مته سدالته دی وړو دی غړیو دی چینې پېټرول ډیزلو مته کمای راغله دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا روډ مطلب اس باندې او زه دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه
بل خو په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو ته خپل دریز لا ورکولو ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړي. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر 18 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکېچن دي او دا ورته ممکن نه ده چلارې کلوکړي. چارواکي ویلي په پړچنار کې د چهارشنبه پروز د حکومت لازمي مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوې ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیښې په تړاو تر اوسه لاشینګ کونجلې زون استیکوټ او مالیخېلو تر اویو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وایي غواړي چې زر تر زره د پیښې اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معامله به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوسم یو بل رپورت. د سن حکومت د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وژنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن د اکتوبر په 14 سن های کورټ ته خط استولې ورسخه د ډاکټر شاهنواز د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا ترغې وروسته دا چې د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پر ضد په پراخه کچه ظاهری شوې چې د کراچۍ احتجاجي په تشدد ووخت چې لکبلای پر صوبای حکومت سخت نیوکې وشوه. د سپتمبر په 13 د میرپور خاص پولیسو ادعا کړې و چې د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی ډاکټر شاهنواز د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی. خو وروسته د چارواکو تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالي وبلله او د پولیسو افسرانو په ګډون د 45 کسانو پر ضد د ډاکټر شاهنواز د وژنې مقدمه درج کړه. تفصیل له کراچۍ نیاز علی راکوي.
د سن حکومت ویاندی سعدیہ جاوید د اکتوبر په 14 په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شاهنواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه یې د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
بالکل انکار نشتا چی ماورای عدالت وجنا شویدا خود عدالتی کمیشن سره با هر څه پډا گشی او د دې پیخی حقایق با پوړان دی راشی
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سعدیہ جاوید زیاته کړې حکومت یې د پیښې وروستو د ډاکټر شاهنواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړې وه. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18 د زئی جماعت امام په مندیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. خو ډاکټر شاهنواز په ځان لګېدلي تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړي وو. بلخوا پسند کې د ډاکټر شاهنواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړون کی فعال سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شاهنواز د ماورای عدالت وجنی شاوخوا یو میاشت وشوه حکومت پر دی خاموش وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوه دی حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکل شي چې هغوی سند روادارې مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شاهنواز د وجنې په اړه هر څه مني خو هغه پولیس افسران او ځای خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نومول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتي کمیشنی جوړ کړو. منګلړم بیر وزیدا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه موري عدالت شوی د پولیسو افسران پکې ککړی دي. دا هر څه ثابت شول خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک را پارولی وو او ککړ لورپوري پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتي کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
لوگوں کی فتح ہے.
نوموړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي ورځو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وجنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په شلمه د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان یې کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په شپږویشتمه د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال لډیو ته اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغوی خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي همداسې کوي او د پوځ دوه ډیویژنونه یې چې دیش زره پوځیان کېږي د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلي چې په دې وروستیو کې د په دقیق ډول چینایان په نښه کړي دي. د امنیتي ناکامیو وجوهات څه دي او آیا زیاتېدونکي بریدونه په پاکستان کې د چین پانګونې ته لوی خطرونه جوړولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ تفصیلي رپورټ.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی روانې اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستانو د وسایلو وړونکي بولي، نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوځ د ځانګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتونپالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګ برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دوه چینایي انجنیران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوی هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوځ د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې ډیر زره پوځیان کیږي خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلې.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدیدو لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبري روان دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاته شي.
البته عبدالله خان ته نخ کاری چې دا حمله با چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي، ځکه چې دا غپونه د پنګونه دومره ډیره ده چې په شاته تک تری ممکن نه ده. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 40 ارب ډالر پانګونه کړې ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حمله وروسته یا د چین انجنیران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کولو وای. د اندېښنو کچا له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه سپیخې په افریقا کې وشوي چې التکله حالات خراب شونه، بیا ډیرو خلکو لکه پسون په لزګونو ملیونونه ډالر دغه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو د لپاره پاکستان یو د پنګونې د لپاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
د بشیر ګواخ رپورت ما اوریده. اوس هم د خبرونې وروستی رپورت. پرون د خوړو نړیواله ورځ ولمانځل شو. ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې دا ورځ منځل شوې ده. په دې اړه په پیښور کې هم یو غونډه شوې وه چې زموږ خبریال عظمت علي شاهل تورغله او راځي رپورټ یې وره.
د اکتوبر په 14 د خیبر پختونخوا د خوراک ادارې د زراعتو د پوهنتون په مرسته د خوراک د نړیوال ورځ په مناسبت د یوې غونډې تابع کړې وه چې په کې زده کوونکو هم ګډون وکړ. د پوهانو په وینا چې پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چې د خوراک د کمی سره مخ دي. غونډه کې شریک ډاکټر مراد مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او خصوصا د قبایلی ضلعو ماشومان معیاري خوراک ته اړتیا لري.
نو دا یو ډیر الارمنګ سچویشن دی زموږ را روان کی جنریشن د پاره. هغه وجه دادا چې موږ ته یو خو صاف معیاري خوراک پکار دی او دویمه چې موږ ته په یو کثیر تعداد کې دا خوراک ملو شي. خو کتا سن سبا وګوري نو زمونږ زیات چې کوم زمونږ وطن دی دا اګریکلچر زراعت دغه یو کنټری دا ملک دی. نو دا زراعت رو پر رو روان دی تباہی طرف تا. ولی چې هغه چې کوم زرخیز زمکی دی پغې کې کوم دی د سوسایټی نه جوړیږي لګیا دی د وجه زمونږ ټول زراعت چې کوم دی هغه تباہی طرف ته روان دی. کوم چې زمونږ دلته کوم پیداوار دی هغه کې هم تقریبا چې دی نو 40 ته 50% پورې کې لاسز کیږي. نو د دې هم روکتام پکار دی. دې روکتام داسې پکار دی چې د انډستری چې کوم دی دا هغه لږ سترنتن کول پکار دی چې زمونږ دا کم خوراک ضایع کیږي چې دا خوراک ضایع کې دونه بچي او دا چې کوم چاته پکار دی چاغه تا د ملوشي. دې سره ګورې کتا سو یو ماشوم ته غذایی خوراک نه ملاويږي نو هغه ته مختلف بيماري لاحق کیدي شي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې د 50 کالونو کم عمر ماشومانو کې 38% یعنی 11 ملیون ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. او په راتلونکي کلونو کې د اقتصادي او موسمیاتي بدلونونو لامل د غشمیره نور هم سیوا کې دي شي. یونیسف په خپل رپورت کې ویلي چې په نړیواله کچا د 50 کلونو نه د کم عمر په هرو سلور ماشومانو کې یو د خوراک د کمی سره مخ دی. د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي داوود خان مشال ریډیو ته ویل د خوراک د کمی تر ټولو غټه وجه اقلیمی بدلونونه دي.
دا داسې سیمه ده د هندوکش ته چې دلته یا خو ډیر زیات بارانونه وشي نو زمونږه فصلونو ته نقصان ورسوي، هغه زمونږ پټي اوسي هغه سیلابونه، یا زمونږه زیاتره ځمکه بارانی دي نو چې ډرای سپیل وي باران ونه شي نو زمونږ فصلونه بیا خاص کر غنم شو یا نور چې کوم زمونږ فوډ دی هغه زمونږ متاثر شي او موږ ته پیداوار ډیر زیات کم راشي. نو د موسمی بدلون اثرات زمونږ په دې خطه کې ډیر زیات دي او هغه موږ وینو. موږ ملا کنټیوژن کې سکال مڼه ډیره زیاته کمه شوې ده، سیب. د هغې وجه دا ده چې اقلیمي بدلون د هغې اثرات دي په دغه سیمه کې. دغه شان په جنوبي اضلاع کې بیا دغلته پسپرلی کې زیات بارانونه وشو او د فصلونو لپاره او د باغونو لپاره زیات بارانونه په پسپرلی کې هم نقصان دی او توپانونه غلې او کم هم نقصان دی.
د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر سجاد بنیری مشال ریډیو ته وویل چې باید حامله زنانه دي د ماشومانو د پیدایش نه مخکې او وروسته د معیاري خوراک استعمال کوي، ځکه چې کوم ماشومان د خوراک د کمی ښکار وي د هغوی د مدافعت قوت د نورو